ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
پاکستان کے وقت شوے دے سحر اتنے میں پا افغانستان کی دی سحر ات پا واشنگٹن ڈی سی کے د خالی د ماسخوتن لسنی میں بجی دی دسمبر دمیاشت دریام نیٹا دا د ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې به مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی رپورټونه او تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په سر جوړ شوی هارت آف ایشیا کانفرنس ته د پاکستان د وزیر اعظم خارجه امور سلاحکار سرتاج عزیز هم رسیدلی. تمه ده چې په اعلامیه کې به افغانستان کې امنیت، تجارت او تعلیم په اړه ګټورې مرستې اعلان شي. د شامی فوز وینا ده چې مشرقي حلب یاغي قبضه لاندې علاقو نیمه برخه کنټرول حکومتي عسکرو ترلاسه کړی دی.
بیګاش په د شام حکومتي عسکرو د اتحادي پوسټ په مرستو د حلب یو بل ضلع طارق الباب کنټرول هم ترلاسه کړی دی.
د امریکا د منتخب صدر ډونلډ ترامپ او د تایوان صدرې میرمن تای اینګ ترمنز په ټلیفون خبرو چین د خفګان څرګندونه کړې.
د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي په دې لړ کې امریکې ته د خفګان اشاره ورکړې دي او دا خبره د ټولو ته په ډاګه وي چې د نړۍ په مخ صرف یو چین دی او تایوان د چین یو نه بېلیدونکې برخه ده.
په خبری خبرونه کې قربانا زیم سمینا احسن وړاندې کوم وز د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاحکار سرتاج عزیز د خالی پورس د هند امرتسر ریاست ته رسیدلی. د دې تګ مقصد په هارت آف ایشیا کانفرنس کې برخه اخیستل دي. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا وای پاکستان ځکه په دې کانفرنس کې برخه اخلي ولې چې په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو دپاره ګامونو او کوششونو کې د خپل کردار لوبولو ژمنه لري. وړاندې ویل کېدل چې هند له طرفه پاکستان کې کېدونکې سار کانفرنس نه ډډه کولو پس به پاکستان هم هارت آف ایشیا کانفرنس کې برخه وانخلي. خو چارواکي وای پاکستان نړۍ ته خودل غواړي چې د هندوستان د څوک چې په سیمه کې امن نه غواړي. امریکا او روس په دې خبرو کې مصروفه دي چې په شامی خار حلب کې جنگ ودرولو لپاره سفارتي ډډ لاک ختم کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری کړي. هغه زیاته کړه را روانه هفته په جنیوه کې به د امریکا او روسي سفارتکاران اینی او په دې لړ کې به خپلو منصوبو باندې بحث کوي. په روم کې د خپل ایتالوي هم منصب سره د خبری کانفرنس په موقع جان کیری په دې زور راوستو چې حلب کې په حالاتو قابو موندلو لپاره د مسلسل کوششونو ضرورت دی. بلخوا د شام د فوز ترجمان خبري ادارې بی بی سی ته ویلي مشرقی حلب کې د یاغیانو قبضه لاندې نیم په نیمه علاقه شامی فوز په کنټرول کې اغستی. جنرال سمیر سلمان تر مخه امکان دی د یوې هفتې دننه دوی په حلب مکمل اختیار ترلاسه کړي. د دې بیان نه مخکې د شام فوز د حلب یوه بله ضلع طارق الباب د یاغیانو قبضې نه راخلاصه کړې وه. د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ترامپ د تایوان صدر سای اینګ وین سره په ټلیفون خبرې کړې او د پرمختګ چین بې چینه کړی دی. چین وایي د 12 منټو په ټلیفون خبرې د دې خبرو سره بعد امریکا او چین ترمنځ په تعلقاتو کې هیڅ بدلون رانه شي. خو څېړنکاران وایي چین به ضرور په دې نظر ساتي چې ډونلډ ترامپ صدارت سنبالولو نه پس هم د تایوان سره رابطه کوي او کنه. د ایران خارجه وزیر روانه هفته د امریکا په کانګرس کې د هغه قانون د منځوري غندنه کړې چې پکې په ایران د پابندیانو غزولو خبره شوې. محمد جواد ظریف ایرانی میډیا ته ویلي دا ښایي چې د امریکا حکومت څومره ناباوري دی. هغه زیاته کړه امریکا د خپلو ژمنو پر ضد ګام اخیستی. د زیارت پر ورځ امریکا سینټ د نورو لسو کالو دپاره په ایران پابندیانې برقرار ساتلو په حق کې ووټ اچولی. د ایران صدر حسن روحانی اټمي معاهده د امریکا په شمول د شپږو نړیوالو عالمي طاقتونو سره ایران کړې وه او یوازې یو ملک دغه نشي کمزوری کولی. خو د امریکا دریځ دی چې دوی یوازې د هغه پابندو لسو کالو پورې د جاري ساتلو فیصله کړې کوم چې د وړاندې نه په ایران په ځای دي. د امریکا کالیفورنیا ریاست په اوکلند ښار کې یو ګودام کې اور لګیدو د لاسه لږ تر لږه 9 تنان مړه شوي. خو چارواکي وایي دغه شمیره سلویښتو ته رسېدی شي. دا اور په یو ګودام کې لګیدلی وو. د اوکلند په اور د قابو موندلو د ادارې مشر تر مخه لږ تر لږه د 15 تنانو درک وسه پورې نه دی معلوم. چارواکي وایي د ښار په لنډ تاریخ کې دا تر ټولو خونړۍ د اور لګیدو پیښه ده. د امریکا یو پخوانی فوزي او قیدی د امریکا صدر براک اوباما نه د بخښنې خواست کړی. باو برګډیل په 2009 کې د افغانستان پکتیا ولایت کې پر ځای وو او بغیر د اجازه ته خپل ځای پریښودې وو، چې د نفس طالبانو هغه ونیولو او 15 کالو پورې ځان سره قید وساتلو. کچري هغه ته د صدر اوباما لخوا بخنه ورکړې شو، نو په اپریل کې د هغه پر ضد د فوزي کورټ مارشل شروع کولو فیصله به هم ختم شي. د برګډال وکیلان وایي هغه ځکه د خپل فوزي مرکز نه وته وو چې د بل مرکز افسران د خپل یونټ د مسلو نه خبر کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ډیو ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاخ پریږي. په خبرونه کې وخت شوې د مهمه موضوعاتو په حقله تفصیلی ریپورتونو ته. د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز د خالی پورز د هند امرتسر ریاست ته رسیدلی دی، او د دې تګ مقصد د افغانستان په سر باندې کېدونکي هارت آف ایشیا کانفرنس کې برخه اخیستل دي. په دې موضوع باندې تفصیل راکوي کلیم افضل په خپل رپورټ کې.
د هند په امرتسر ښار کې هارت آف ایشیا کانفرنس ته د نړۍ یو شمېر مشرانو ترڅنګ د پاکستان د وزیر اعظم خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز هم رسیدلی. نن د کانفرنس ډیره مهمه ورځ ده، او د نړۍ مشرانو ترڅنګ د افغانستان ګاونډي هیوادونه به هم په هغو موضوعاتو خپلې رای ورکوي، د کومې د مخې په افغانستان کې د بیړني حالاتو، د ترهګرۍ مخنیوي، امنیتي ذمواری او تعاون سره سره غربت او تعلیم کچه په سیوا کولو هم ژورې خبرې او ژمنې وشي. په افغانستان کې تجارت ته وده ورکولو او بیا د هیواد روانه ویجاړه اډانه جوړولو په غرض به د نړۍ د مشران خپلې مرستې اعلان کړي. د غونډې مشري به د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هند وزیر اعظم نریندر مودي کوي. دواړه مشران به د هارت آف ایشیا کانفرنس د ایجنډې پرته هم دواړه خیزه ملاقات کوي، چې مقصد افغانستان ته د هند پوځي مرستې سیوا کول او د ایران چابهار بندر نه د هوایي تجارت ترمنځ ولاړ خنډان د لرې کولو هڅې به کوي. د کومې مطلب پاکستان لخوا راولاړ شوی بندیزونه به هم په پام کې راولي. د هند په افغانستان کې څه کردار پاتې شوی او بیا د افغانستان په سباون کې به تر څومره حد پورې دوی مرستې کولی شي؟ سړنکار پیر زبیر شاه وایي
هند اوس موږ وینو چې د نږدې وختونو کې په افغانستان کې حکومت د کردار دی هغه کې موږ یو اضافه وینو. هند دلته ډېر زیات کارونه کړی دی، پارلیمنت بلډینګ ورته جوړ کړی دی، چابهار پورټ ورته جوړ کو، ورسره ورسره هند چې افغانستان فوج دی او پولیس دی هغوی ته ټریننګ کې هم انوالو دی. نو په هغه وجه نه په څنګه چې افغانستان کې او په علاقې کې حالات دي، نو په هغه وجه نه دا میټینګ دا کانفرنس په دې کال نور دې پر نور هم مهم دی.
افغانستان د یو وګد وخت راسي د ترهګری زبل هیواد پاتې شوی، او د خپل گاونډي هیوادونو نه په هیواد کې امنیت او ثبات په غرض سوسو واری د مرستو هیله کړي. د سلور افریقا هیوادونو هلې ځلې هم سنتیجې نه دی رابرسېره کړي، چې پکې افغانستان، چین، امریکا او پاکستان هم شامل وو. پاکستان چې په سیمه کې خپل ډیر اثر لري هغه شان نه دی توانېدلی چې د افغانستان اولس مشر او د افغانستان د اولس خواهشات سرته ورسوي. په پاکستان تل دا تورونه لګي چې د طالبانو ځنو ډلو سره خپلې اړیکې لري، او د افغانستان د امن په خبرو کې هغه کردار نه دی لوبولې چې ترتامه کیدی. پاکستان تل دا تورونه رد کړي، خو یو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډرون حملې کې د وژنې رستو د افغانستان مشرانو د پاکستان د لوزونو او د مرستو لاس پورته کړو او خپل مخې ترې واړولو. بلخو د پاکستان یو بل گاونډي هیواد هند سره هم اړیکې ډېرې ښکته درجه ته راغلي. د کومې عکس العمل په دې شکل کې را مخته شو چې په غربي نړۍ کې هم د پاکستان په مشکوک کردار خبرې اترې شروع شوې، چې پکې داسې غوښتنې هم وشوې چې پاکستان دی یو ترهګر ریاست په توګه وپیژندل شي. د پاکستان په سویلي آسیا کې سفارتي تعلقات دومره خراب شول چې له وجې د علاقایي تعاون تنظیم د سارک 19مه غونډه چې به د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې کېده وځنډېدله، چې پکې هند، افغانستان، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هم د برخه غستو ډډه وکړه. افغانستان، هند او بنگلاديش هم په خپل هوادونو کې پاکستان لخوا په جدا شکل کې د مداخلت غیلي وکړي. خو اوس د هند په امرتسر ښار کې د آسیا د زړه په نوم جوړ کانفرنس په محل داسې تمې سرګندېږي چې پاکستان او هند به هم خپل سفارتي اړیکې یو ځل بیا د شروع کولو هڅه وکړي. خو د هند د خارجه امورو د وزیر ویان وکاس سواروپ د تیرې جمعې پر ورځ دا امکان رد کړی او ویل دوامداري ترهګرۍ په ماحول کې دا خبرې اترې نشي کېدی. هند په دوړ اخیزه تعلقاتو کې دا خبره نشي منلې چې بل فریق دی ترهګری دوام وساتي. د پاکستان په هند کې هاي کمشنر عبدالباسط ویل پاکستان هند سره دوړ اخیزه خبرو لپاره د هارت اف ایشیا کانفرنس په څنګ کې خبرو ته تیار دی، خو په شرط دی چې دا خبرې به د افغانستان په اړه وي. د افغانستان په سر جوړې دغه غونډې لپاره د خالی پرواز د نړۍ نراغلو مشرانو د اعلامیې مهم ټکی هم ټاکلی دی. تمه ده چې هارت اف ایشیا کانفرنس به د افغانستان هغه چیلنجونه په کمولو کې ډېرې مرستې وکړي چې له وجې افغانستان امنیتي چیلنجونو او اقتصادي بدحالۍ سره مخ شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د اکران اوریدونکو، تاسو د ډیبر ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یی. د شام په حالاتو باندې په نړیواله کچه باندې هلی ځلې روانې دي چې په څه طریقه باندې په حلب ښار کې روانه جګړه ودرولې شي. امریکا او روس هم په دې خبرو کې مصروفه دي چې په د شام په مشرقي حلب کې چې کومه جګړه روانه ده، نو په هغې باندې خبرو اترو چې کوم سفارتي ډیډ لاک جوړ دی هغه دې ختم شي او خبرې تری دی مخ په وړاندې بوتلی شي چې څنګه په حلب کې روانه جګړه د هغې سره حل راوځي او خلکو ته یو سکون اور کړی شي د حلب خلکو ته. بل خواته د شام د فوز ترجمان خبری ادارې بی بی سی ته دا ویلی دی چې په مشرقي حلب کې د یاغیانو د کنټرول لاندې نیم په نیمه علاقه باندې وس د شام د فوز کنټرول جوړ شوی دی او امکان دی چې د یوې هفتې دننه دوی په حلب باندې مکمل کنټرول ترلاسه کړي. تفصیل په دې اړه راکړي په یو رپورت کې.
د شام حلب خار یاغیانو کنټرول لاندې شرقي برخې کې نیمه نه زیاتې سیمې باندې د شام حکومتي عسكر کنټرول ترلاسه کړی دی او د شامی پوز وینا ده چې وی اونې کې دننه د حلب مکمل کنټرول ترلاسه کولو امکان دی. د حلب کنټرول ترلاسه کولو لپاره حکومتي عسکرو د تیرې میاشتې په نیمایي کې عملیات شروع کړي وو او د هغې وروسته راهاسې په زرګونو عامو خلکو هلته نکړې کړې دي او نږدې 2,500,000 خلک په خار کې اوس هم ګیر دي. بیګاش پی د شام حکومتي عسکرو د اتحادي پوس په مرستو د حلب یوې بلې ضلع طارق الباب کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د شامي ولس د حقونو د تحفظ لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه حکومتي عسکر اوس د حلب شرقي برخو 80% کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره مشر سټیفن اوبراین وینا ده چې د خار محاصرې وروسته یره ده چې دا چیرته یو غټ قبر جوړ نشي، ځکه چې شرقي حلب کې حالات ډېر زیات خراب دي او په هسپتالونو کې عملیات د بیهوشه ډاکټر بغیر ترسره کیږي. د ښاغلي اوبراین وینا ده چې د یاغینو کنټرول لاندې سیمو کې خلکو سره خوراک نشته. دین وړاندې د شام صدر بشار الاسد اتحادي روس د انساني همدردۍ په بنیاد عامو خلکو ته د خانه وتو لپاره سلورو لارو پرانستو په لړ کې خبرو ترو کې دلچسپي ښودلې وه. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د حلب گیر چاپیره د چاودنو او بمباری غږونه مسلسل را روان دي او د شامی پوز جنگی جازونه شرقي سیمو ډخت روان دي. حکومتي عسكر او اتحادي پزما کې هم پیش قدمی کوي. د ملګرو ملتونو تر مخه د رواني اونې په سر کې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخې دریو کې یوې برخې کنټرول تر لاسه کول وروسته راهاسي نږدې 1,500,000 عامو وګړو هلتنه کډې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره سلاکار جین لایرک وای چې خلک د شرقي حلب لا تختیدو په وخت یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي او په ځینو کیسونو کې ژوند هم خطر سره مخ شوي.
We have reports that some men and boys have been detained when crossing into government controlled areas and some internally displaced.
موږ د داسې رپورټونو ترلاسه شوي دي چې د حکومتي کنټرول لاندې سیمو ته د راتلو په وخت ځنې سړي او هلکان گرفتار کړي شوي دي او ځنې بې کوره شوي خلکو ویلي دي چې د شام حکومتي کنټرول لاندې سیمو ته تلو په وخت د دوی دستاویزات ترنه په زور اخیستل شوي دي. ځنې خلکو باندې ډزې هم شوي دي چې په نتیجه کې مرګ جوبله هم مخې ته راغلی ده.
په داسې مهال چې د شرقي حلب نه د خلکو د تختیدو سلسله جاری ده، د خار حکومتي کنټرول لاندې غربي برخې کې د آبادۍ د زیاتوالي مسله را پیدا شوې ده. د ملګری ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی یونیچیار لپاره ویان ایڈرین ایڈورز وینا ده چې په سیمه کې د جمی موسم راغلی دی او په دومره غټ شمیر کې بې وسه خلکو ته پناه ځایونه ورکول تر ټولو غټه مسله ده. د حلب یاغي کنټرول لاندې شرقي برخې محاصرې ته 15 میاشتې شوې دي او د شام صدر بشار الاسد حکومت د 13 جولای میاشتې راهاسي خار ته د بشري مرستو رسولو اجازه نه ده ورکړې او نه هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې د خار نه سونو پشمیر کې جوبل او ناروغ خلکو ته د وتو اجازه ورکړي. څوک چې فوري طبي امداد ته اړتیا لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د اکران اوریدونکو د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د تایوان صدر سای اینګ وین سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د دې خبرو په وجه باندې چین ډیر بې چینه ښکاري. که څه هم چین وایي چې د امریکا او تایوان ترمنځ خبرې هیڅ معنی نه لري او د امریکا او چین په تعلقاتو باندې به دغه خبرې ساسر وانه چي، خو څېړنکارانو په نظر کې چین به ضرور په دې باندې نظر ساتي چې کله ډونلډ ټرمپ د صدارت څوکۍ سنبال کړي نو بیا هغه د تایوان په حق لاسه قسمت تګلاره لري. چین په تایوان باندې د حق خبره کوي، وایي چې تایوان د چین برخه ده. تفصیل پیرا کوي بختور شاه.
چین ویلي دی د امریکای د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او د تایوان د صدر ترمنځ په ټلیفوني خبرو اترو به امریکای ته رسمي اعتراض درج کوي. د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي په دې لړ کې امریکای ته د خفغان اشاره ورکړې دي او دا خبره د ټولو ته پډاګوي چې د نړۍ په مخ صرف یو چین دی او تایوان د چین یو نه بلیدونکې برخه ده. په کال 1901 کم اتیایم کې د امریکای د هغه وخت صدر جیمی کارټر د تایوان سره هر قسمه سفارتي اړیکې ختم کړې وې. ولې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د تایوان صدر تای اینګ وین ته په ټلیفون کولو د امریکای د سلور لسیزو راهسې روانه تګلاره یو څه بدله کړې ده؟ د چین خارجه وزیر وانګ ای ویلي دي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د تایوان صدر سره د ټلیفون خبرې اترې به نه خو د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ په تعلقاتو ساسر واچي او نه به ورته کوم نقصان ورسي. د چین خارجه وزارت د خبرې اترې د تایوان لخوا د چین سره یو غوته بللې ده. چین په تایوان د خپل برخې داوه لري او د بیجنګ سره دغه جزیرنما سیمه رايو کولو کې د فوزی استعمال نه هم مخ نه اړوي. د امریکای په منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د تایوان د صدر سره په ټلیفوني خبرو اترو په امریکا کې هم تاو د باسونو راپارېدلې دي. ولې نوموړي ټرمپ خپل ناقدینو ته په ټویټر پیغام کې ویلي د تایوان صدر تای اینګ هغه ته ټلیفون کړو او ورته په انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلې وه. وروسته په یو بل ټویټ پیغام کې نوموړي ټرمپ ویلي د مزي خبره خدا ده چې امریکا په تایوان د ارباو ډالرو وسله خرڅوي خو زه به د تایوان لخوا مبارکي هم نه اخلم. دا په تیرو سلور لسیزو کې د امریکای د صدر لخوا د تایوان سره لومړی خبرې اترې دي. امریکای کال 1901 کم اتیایم کې د تایوان سره ټول سفارتي حل ځلې ختمې کړې دي. د تایوان د صدر د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان وای دواړو مشرانو په ایشیا کې پر روانو حالاتو خبرې اترې کړې او د تایوان او امریکای پر راتلونکو تعلقاتو هم رڼا اچولې. صدر تای اینګ هیله څرګنده کړې ده امریکا به ورسره همکاري لا وده ورکوي او دواړخیزه تعلقات به ورسره مضبوطوي. هر څه که د خبرو اترو نه وړاندې وایټ هاوس نو خبر کړی شوی خو د صدر اوباما د ملي امنیت ترجمان نیټ پرایس ویلي منګه د چین سره په خپل زړه تګلاره کلک ولاړ یو او زمونږ بنیادی مقاصد په دوړخیزه امن او ثبات قائم دي. څېړونکي وایي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او میرمن تای اینګ ترمنځ د ټلیفون خبرې د امریکای د اوږدمهاله دریز بدلیدو علامې دي او کې دې شي چې په ایشیا کې د امریکای د پاره د لوبې بدلون یا گیم چینجر هم ثابت شي.
دا دی رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا diva@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو په پاکستان کې د توهین رسالت یا د توهین مذهب په قانون باندې بحثونه د ډېری مودې نه روان دي، خصوصا چې هر کله د دې قانون د لاندې څوک بې ګنا د خلکو د لاسه د خلکو د قهر د لاسه ووجل شي یا بیا پټ ګرځي د ژوند بچ کولو په لار کې. آسیا بیبي هم د غشانتۍ یو ښځه ده چې وسه پورې د پاکستان په جیل کې قید ده او هغه په هغه باندې هم د توهین رسالت دروغ الزام لګولې شوې وو چې په وجه باندې هغه وسه پورې د پاکستان په جیل کې قید ده او د هغه مقدمه هیڅ نتیجه نه راوځي. د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې د بشري حقوقو د پاره 13 ورځ په یو غونډه کې دا فیصله کړې ده چې دوی به په دې قانون باندې نور بحث کوي. تفصیل راکړي پیر ولایت شاه.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه نیولو غوښتنه د ډېر وخت راهسې کیږي او اوس د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په دې معاملې هم د غیادی کمیټې 25 کال زول رپورټ نه رهنمایي غستلو فیصله کړې ده. قائمه کمیټې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سینټر فرهاد الله بابر په تجویز باندې د غیادی کمیټې ته کال 1992 کې وړاندې شوی سفارشات نه رهنمایي غستلو فیصله کړې ده. په دغه رپورټ کې د مذهب د سپکاوي او نوي او جامع تعریف ټاکلو سفارش شوی او پکې دا پښتنه هم روچته شوی و چې مذهب سپکاوی باندې تورن تنانو ته بعد حضور صلی الله علیه و علیه وسلم او خلیفګانو په دور کې سزاګانې ورکول کېدلې او دا چې په نور اسلامي هیوادونو کې په دغه یاد جرم باندې سزاګانې ورکول کېږي. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې سینیټر بابر د مذهب د سپکاوي قانون تنقیدی جاج اغستلو او د دې د اصلاح کولو ټینګار کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې د دوی مقصد دغه قانون کې څه قسمه بدلون نه بلکې د دې د غلط کارولو مخه نیول دي.
دشمنیا نکالنے کے لیے بھی بلازمی کا الزام لگا کے اور سزائیں دلوا دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کو مل جاتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں پروسیجرل چینجز لانے کی ضرورت ہے. ہم بلاسفیمی لاء کو نہیں چھیڑنے جیسا بھی ہے.
دا وای چې کمیټه د مذهب د سپکاوي قانون د نفاس په طریقې کار کې بدلون راوستلو په اړه په سفارشاتو کار کوي، ځکه چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې څنګه دا قانون د شخصي ګټو د اقلیتونو د زورولو لپاره کارول کیږي. سرګند دی وی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو واقعیت په ټول پاکستان او بیا تر ټولو زیات پنجاب ایالت کې رامنځته کیږي او د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د کمشمیر خلکو په خوانی وزیر شهباز بټی د دغه قانون ته بیا کتنې د مطالبې په سر وجلی شوې دي. د پاکستان ستره محکمه هم د دې قانون د غلط استعمال پخلی کوي او سپریم کورټ حکومت ته د قانون کې د اصلاح کولو د هدایت ترڅنګ دا هم په ګوته کړی چې د قانون بیا کتنې مطالبې ته د مذهب سپکاوی نشی ویل کېدلې. خو د سینټ د بشري حقوقو کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې د قانون د نفاس په طریقې کار کې څه قسمه بدلون راوستل ساسانه خبره نه ده،
لیکن اس پہ بہت زیادہ ریزسٹنس مختلف جگہوں سے آتی ہے، کیونکہ کچھ سرکلز جو ہیں جو کہ ریلیجس پارٹیز ہیں کا یہ خیال ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی لانا جو ہے وہ شاید وہ غلط ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا.
دا وای چې مذهبي سیاسي ګوندونه د قانون ته بیا کتنې او د اصلاح کولو کوششونو باندې هم راپاریږي او دا چې 13 ورځ د دوی د کمیټې د غونډې په محل د جمعیت علما اسلام فیډل سینیټر مفتی عبدالستار دغه رویه خپل کړې و. واضح دی وی چې مفتی عبدالستار د کمیټې واحد غړی دی چا چې د مذهب سپکاوي قانون په طریقې کار کې بدلون راوستو په غرض څه قسمه سفارشاتو ښکاره مخالفت کړی دی. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې نافذ شوی و چې تر مخه د جرم باندې تورن مجرمانو لپاره د مرګ او د عمر قید سزاګانې ټاکلې شوې دي. که څه هم لا تر اوسه پورې د دې قانون د لاندې د یو عدالت لخوا اورول شوې د تیزندې سزا نه ده عملي کړې شوې، خو مهمه خبره دا ده چې په دغه جرم باندې تورن د شپېتو نه زیات ملزمان د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه وجلې شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدې شي.
کوئی ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر خای
د ماهرانو د یوې ازادي تحقیقاتي ډلې په تازه ترين ریپورت کې د دې خبرې تصدیق شوې ده چې په شام کې د اسد حکومت په دریم ځل په خپل خلکو د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم د ملګرو ملتونو شریک تحقیقاتي ډله په دې نتیجه رسیدلې ده چې د شام عرب وسله بند فوجونو په کال 2015 کې قمیناس نومي خاریه کې داسې وسلې استعمال کړې دي چې کلورین پکې استعمال شوی وو. د دې تازه معلوماتو ورستو د کال 2014 په اگست کې جاری شوی یو رپورټ کې ویلي شوی دی چې د شام عرب وسله بند فوجونو په کال 2015 کې سارمین خاریه باندې هم عامو خلکو باندې بیرل بمونه غرزولي وو په کومو کې چې کلورین ګیس استعمال شوی وو. عمدغه شان حمله دوی په کال 2014 کې په تلمینیز خاریه کړې وه. په دغه رپورټ کې دا معلومات هم ورکړی شوی دی چې داعش په کال 2015 کې ماریا خار باندې خپل حمله کې عمدغه شان وسله استعمال کړې وه. د ملګرو ملتونو د شریکي تحقیقاتي ډلې قیادت د خپل دی یقین یو ځل بیا پخلی کړی دی چې هغه خلک دی رایسار کړی شي څوک چې کیمیایي مواد د وسلو په توګه استعمالی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر دا خبره په ګوته کړې ده چې د ملګرو ملتونو شریکي تحقیقاتي ډلې هم هغه څه په ګوته کړي دي کوم چې موږ ته د کلونو راسي معلومه دي، او هغه دا چې اسد حکومت خود منصوبې لاندې په څو څو ځله په خپلو خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان نیټ پرایس خپل یو بیان کې د کیمیایي وسلو د مخنیوي په بابله د عالمي لوزنامې په خلافتیا کولو د اسد حکومت په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ویلي دي چې امریکا به خپلو نړیوالو ملګرو سره په سفارتي ذریعه د کیمیایي وسلو د استعمال قصوروارو ته د سزا ورکولو دپاره په شریکه کار کول جاری ساتي. په دې کې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل او د کیمیایي وسلو د مخنیوي په باب له نړیوال تنظیم هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د اکتوبر په 1 تاریخ په یو اتفاق د خپل 2314 نمبر قرارداد په ذریعه د شریکی تحقیقاتی ډلې میاد د کال 2014 د نومبر تر 13 تاریخ پورې د اوګډولو منځوري ورکړې ده چې دا شان د دې ډلې د میاد تر یو کال پورې د اوګډولو د پاره وخت په لاس ورشي. د دې تنظیم د میاد په اوګډېدو به دا په شام کې د کیمیایي وسلو د استعمال تحقیقات جاری وساتلې شي. ملګرو ملتونو کې د امریکې نائب مستقل نماینده مایکل سیسن د سلامتی کونسل د 2314 نمبر قرارداد په منظورولو خوشحالي ښکاره کړې ده، او دا خبره په ګوته کړې ده چې د دې کیمیایي وسلو په استعمال کې څوک هم ککړ دي سلامتی کونسل دې د هغوی لازمن غندنه وکړي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي تنظیم په دې کار کې ډېر امداد کولی شي. د قومي سلامتی کونسل ویان پرایس د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ له دا یو مضبوط پیغام ارومرو لیږل پکار دي چې نړیوال ګوند به د کیمیایي وسلو استعمال چری هم ونه زغمي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20230 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره نه خبرونه واوریدې، او د ټلویزیون برخه تاسو و هم لیدا. د ډیوه ریډیو خبرونه په لږ سات کې سرته رسیږي. د ماخام شپږ بجې به یو واره بیا د تازه خبرونو او خوندورو پروګرامونو سره ټول همکاران تاسو وړاندې راځي، او تاسو ته به د شپې تر 12 بجو پورې خبرونه وړاندې کوي. د ټلویزیون برخه به هم د شپې لسونه یو لسو بجو پوری لیدل او هوریدل مهیروی. د ډیوا ریډیو خبرونه تاسو په ویب سایت باندې هم لیدلی شئ, www.voadivaradio.com د ویب سایت پته ده. د دې نه علاوه فیسبوک آی ډی دا وی او اے ډیوا, ټویټر آی ډی دا @voadiva. تر هغه وخت پورې چې د ډیوا ریډیو خبرونه بیا د ماخام شپږ بجې شروع کیږي او تاسو به خامخا اوري او ګوري, تر هغه وخت پورې تاسو نازه سمینه احسان اجازه غواړم. الله پامان.